السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې نن جمعه ده د 1402 کال د لړم شپږشتمه د 2023 کال د نومبر ولسمه زه سفي ولستان اگزام د ازادي رادیو د خبري مجلې ته خراغ لاست وایم پایل خبرونو کو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګاډي خونی یو مسؤل په کراچۍ کې د افغان سوداګرو د زرګونو ایثار کړل شو کانټینرونو د خوشې کولو په برخه کې د موافقه خبر ورکړ. خان جان الکوزی پروند آزادی اروپا مشال اړیو سره په خبرو کې ویل په څه کم څلور زره کانټینرو مالو کې یو برخه کانټینرونه به تر بحثونو وروسته خوشې شي.
په دې کم څلور زره کانټینر کې څلور سوه داسې کانټینر دي چې هغه په حساس لیست کې یا نیگیټیو لیست کې هغه به راتلونکي په خبرې به پکیږي. هغه پاتې دي اوس فعلاً په دې فیصله کې نه دي. متباقي دغه درې درې نیم زره کانټینر چې دي دا به بانک ګرانټۍ باندې او پلس فیصد محصول باندې په اشارو کې ورته اشاره شوې وه. هغه به ټول د پخوا په شان ته خلاصیږي او د پخوا په شان ته بځي.
تر دې مخکې د طالبانو د سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره په لیدنه کې د افغان سوداګرو د ایثار کړل شو کنټینرونو د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. په کراچۍ بندر کې لکتر لږ دریو میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو شاوخوا څلور زره کنټینرونه بند پاتې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي د هرات له 215000 زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 103 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. دغه دفتر له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د خپلې بیاکتنې په طرحه کې پرون پنجشنبې ویلي زیانمنې شوې کورنۍ لنډمهالو سرپناګانو خوړو نقدي مرستو د څښاک پاکو اوبو د مینځلو وسایلو د غراز د روغتیایي او خوندیتوب څارنې ته بیړنۍ اړتیا لري. په دوام کې ویل شوي چې د ژمي له نږدې کېدو سره په زلزله ځپلو سیمو کې د کورنۍ د ژمي لپاره تودو کالیو کمپلو او د تودولو نورو وسایلو ته اړتیا لري. اوچا ویلي تېره میاشت په هرات کې د ریکتر په کچه 6.3 درجې دریو قوي زلزلو 1,600,000 کسان اغیزمن کړل او زرګونه کسان بشري مرستو ته اړ ایستل. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې ارزونې ښیي چې د دغو زلزلو له کبله د هرات په 302 کلیو کې څه باندې 8,000 کورنۍ په مستقیم ډول اغیزمن شوي چې ټول ټال شمیر 215,000 کسانو ته رسیږي. د قطر د فوټبال ملي لوبډلې افغانستان ته 8-1 په وړاندې ماتې ورکړه. د فوټبال د 2023 کال نړیوال جام ته د لارموندنې لپاره دغه ابتدایي لوبه تیره شپه د قطر د پلازمینې دوهې په خلیفه نړیوال سټیډیوم کې وشوه. افغانستان به د دغو لوبو په لړ کې را روانه سهشنبې بله لوبه د کویت په وړاندې وکړي. د فوټبال نړیوال جام ته د لارموندنې د مقدماتي سیالیو په دویم پړاو کې افغانستان د قطر، کویت او هند له لوبډلو سره په یو ګروپ کې دی. د ملګرو ملتونو یوې مخکښې محکمې پرون پنجشنبه وویل سوریه باید د شکنجې کولو پروګرام ودروي. څېړونکي وایي سوریه کې په 2011 کال کې د کورنۍ جګړې له پیل سره په لسګونو زره کسان د شکنجې په نتیجه کې مړه شوي. د عدالت لپاره نړیواله محکمه وایي سوریه باید د خپل صلاحیت په چوکاټ کې د شکنجې د اعمالو او د مجازاتو د نورو ظالمانه غیر بشري او تحقیرونکو مواردو د مخنیوي لپاره ټول اقدامات وکړي. دغې محکمې حکم ورکړی چې سوریه باید د شکنجې اړوند د هر ډول شواهدو له ختمول بند او د دغو شواهدو خوندیتوب یقیني کړي. کانادا او هالند هم د عدالت لپاره له نړیوالې محکمې په بیړني ډول غوښتنه کړې وه چې د سوریې په زندانو کې د شکنجې مخه ونیسي. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې فرانسې د سوریې د ولسمشر بشار اسد د نیولو لپاره نړیوال حکم صادر کړ. فرانسې اسد په 2013 کال کې د کیمیاوي حملو له کبله په بشر ضد جنایتونو کې په لاس لرلو تورن کړی و. د چین د ډبرو سکرو د یو شرکت په ودانۍ کې د اور لګېدنې له کبله لږ تر لږه 6 کسان مړه شوي. اسوشیتد پریس اژانس پرون د چین د دولتي رسنیو په حواله راپور ورکړ چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 8 نور کسان ټپیان شوي. د ژغورنې د برخې کارکوونکو تر اور لګېدنې وروسته دغه ودانۍ له خلکو تشه کړې. هغه ودانۍ چې اور پکې لګېدلی په شانشي ولایت کې د یانجو پرم د ډبرو د سکرو د یو شرکت ده. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پرون وویل کینیا ته د 938 میلیون ډالرو په ارزښت د پور له ورکولو سره موافقه کړې. کینیا ته دا پور داسې وخت منظور کیږي چې له مالي ستونزو او د پورونو لوړې ساتي سره مخامخ دي. به ساري وچکالي، کرونا وبا او په اوکراین کې روانې جګړې د افریقا پر دغه واد اغیز کړي. کینیا چې د وګړو شمیر 3.5 میلیونو ته رسیدي، د جون میاشتې تر پای د پورونو اندازه 6.8 میلیارد ډالرو ته ورسیده. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. د خبرونو التم شته په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د ملګرو ملتونو څو ادارو له پاکستانه د افغان کډوالو د ډلیز اخراج پر روان بهیر اندېښنه ښوولې. لاغې ډلې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د دغه ډلیز اخراج له کبله ښایي په ځانګړي ډول پراستنو شوو کې روغتیایي ستونزې زیاتې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له ربړولو لاس واخلي. هلته میشت کډوال له ستونزو شکایت کوي.
پر دې پوهه چې موږ یې دومره پرې نه ښودو چې موږ کوم کاروبارونه چې هلته دي زموږ دوکانونه او سیم بندې ولې خلکو سره قرضونه و، نو هغې ته هم موږ اجازه را نه کړه چې هغه را ټول کړو.
کور په کور ګرځي او موږ هم د کور نه بهر نه وځو او نه بازار ته تللی شو نه سودا پسې تللی شو.
یو شمېر افغان سوداګر وایي د دوی زرګونه کانتینرونه له تیرو دریو میاشتو راهیسې په کراچۍ بندر کې بند پاتې.
زما خپل هم کنټینر پکې ساری دي. افغاني تجاران ډېر سخت پریشان دي، خفه دي. څه مالونه بده کې خوراکي مواد دي چې د خرابېږي او اکثر ځنې خراب شوي دي، ځنې په خرابولو دي. دا ډېر تقریبا په میلیاردونو ډالره تاوان د افغاني تجارانو ته.
اخوا د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګاډي خونې تازه خبر ورکړی چې د دغه شاوخوا 3.5 زرو کنټینرونو په باب فیصله شوې او په پخواني او طرز العمل او ګرانتۍ به خلاصېږي. په دې اړه تاسو راپور لرو چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی خبرداری ورکړ چې غازی ترانګه له پراخ لوګې سره مخ ده.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو څو ادارو له پاکستانه د افغان کډوالو د ډلیز اخراج پر روان بهیر اندېښنه ښوولې. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او ویلي دغه ډلیز اخراج له کبله ښایي په ځانګړي ډول پراستنو شوو کې روغتیایي ستونزې زیاتې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو ایف پی هم ویلي له سلګونو زرو راستنو شوو سره یې مرستې کړي، خو د بودیجې د کموالي له کبله دې لړۍ ته دوام نشي ورکولی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او وی افغانستان ته له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو ډلیز اخراج د نورو مسایلو ترڅنګ په دغو ستنو سویو کې د ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي. دغه ادارې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي په بیلابیلو هغو ساحو کې چې دغه افغانان ورڅخه را روان دي په ماشومان کې د پولیو وایروس د خپرېدو خطر هم شته. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومان د ګزړن یا پولیو ناروغي پکې ختمه سوې نه ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل اعلامیه کې ویلي 2.5 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري چې وکولی سي ولکه راستنو سویو افغانانو ته افغانستان ته د ستنېدو پر مهال د روغتیایي څار خدمات برابر کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي تر اوسه یې له 1.2 لک راستنو سویو افغانانو سره د خوړو او نقدو پیسو مرسته کړې ده، خو دغه اداره غوښتنه لري چې له 1 میلیون نورو راستنیدونکو افغانانو سره د مرستې لپاره 14 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. بلخوا په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو یو مسؤول ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د ژمي پر مهال تر ټولو د زیانګالو کسانو د لاسنیوي لپاره د 400 میلیون ډالرو په ارزښت نورې مرستې ته اړتیا لري.
هزاران افغان که در پاکستان زندگی میکنن هر روز به افغانستان باز میگردن. پروگرام رضایی جهان
په زرگون افغانان چې په پاکستان کې ژوند کاوه افغانستان ته ستنېږي. د خوړو نړیوال پروگرام پر دغو کورنیو له راستنېدو سره غني سوي بسکټ ویشي. د دوی د نمونو له ثبتولو وروسته د دوی د فوري اړتیاو پوره کولو لپاره نقدي مرستې کوي، خو موږ د اړتیا وړ بودیجه نه لرو. د خوړو نړیوال پروگرام روان کال مجبور شو 10 میلیون افغانان له خپل پروګرام لیرې کړي، د دې لپاره چې د ژمي پر مهال تر ټولو زیات ځانګالي 1 میلیون کسان ژوندی پاتې شي. د دوی د مرستې لپاره 40 میلیونه امریکایي ډالرو ته فوري اړتیا لرو.
له پاکستان غنو اخراج سویو افغانانو ویلی دوی داسې وخت افغانستان ته ستانه کړی سوی چې جمیرا روان دی او دوی لا هم نه پوهیږي چې خپل ژوند او کاروبار څنګه بیرته له سره پیل کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون په خپله ایکس ټولنیزه شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د روانې نومبر میاشتې له لومړیو له پاکستانه د راستنېدونکو 80% ښځې او ماشومان دي. دغه ادارې ویلي د بشري اقدام لپاره د جنسیت کاري ډلې چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه رهبري کوي د ښځو او نجونو د بیلابیلو اړتیاو او لومړیتوبونو په اړه خپلې ارزونې برابرې کړې دي. پاکستاني چارواکو مخکې ویلي و چې په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر 4,000,000 او 400,000 کسانو ته رسیږي چې 1,000,000 او 200,000 قانوني اسناد نه لري. پاکستان د اکتوبر میاشتې 23 دغو بې اسناده افغان کډوالو ته مهلت ټاکلی و چې له پوره کېدو سره یې د نومبر میاشتې له لومړیو افغانستان ته د دوی د اخراج پروسه ګړندۍ سوه. د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر په وروستیو کې ویلي و چې تر تېرې اونۍ د تورخم او سپین بولدک له لارې تر 300,000 ډېر افغانان افغانستان ته اخراج کړی سوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له ربړولو لاس واخلي او له دې هېواده دې د افغانانو د جبري استنې لړۍ ودروي. امنیست انټرنیشنل دغه شان د افغان کډوالو سره د پاکستاني پولیسو پر چلند نیوکه کړې. پاکستان د روانې نومبر له لومړۍ له دې هېواده د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
د بخښنې نړیوال سازمان په یو لیک کې له پاکستانه د افغان کډوالو د زورولو نیولو او له دې هیواده د جبري استنې د بهیر د ژر ودرېدو غوښتنه کړې او دا یې د نړیوالو ژمنو نقص بللې. دغه سازمان تیره ورځ د پاکستان حکومت ته په یو استولي لیک کې ویلي چې په دې هیواد کې د بې اسناد افغان کډوالو د ځپلو او خپل سرو نیولو لړۍ تیزه شوې چې لامل یې د کورنیو غړي ماشومان ښځې نارینه او سپینګیري له یو بل جلا شوي. بلکې د هغه افغان کډوالو د ازادۍ غوښتنه شوې چې د اسنادو د نه لرلو په تور پاکستان بندیان کړي. امنیسټي انټرنیشنل ویلي افغان کډوالو ته باید زمینه برابره شي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد تمدید کړي، ځکه په دوی کې ډېری هغه افغانان په ځانګړي ډول د بشري حقونو فعالان، ښځې، خبریالان او مذهبي اقلیتونه شامل دي چې په افغانستان کې له خطر سره مخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې پاکستانی چارواکو د کډوالو د ساتنې مرکزونو ته دوی ته د لاسرسي اجازه هم نه ده ورکړې. امنیست انټرنیشنل له افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو په چلند هم نیوکه کړې او ویلي دي چې پاکستان د زیات شمیر افغان کډوالو کورونه تخریب کړي او د دوی جایدادونه یې ضبط کړي دي. یو شمیر افغان کډوال چې تازه افغانستان ته ستانه شوي هم ادعا کوي چې په دې هیواد کې ترې خپل ټول شته پاتې شوي او اوس په خپل هیواد کې له سختو ستونزو سره مخ دي. تازه ستون شوي کډوال نور هغه ازادي راډیو ته وویل
تر دې پورې چې مونږ دومره پرې نه خودو چې مونږ کوم کاروبارونه چل د دې مونږ دوکانونه پیسې باندې ولې خلکو سره قرضونه نو هغه ته هم مونږ ته اجازه را نه کړه چې هغه را ټول کړو. مونږ خپل کاروبارونه مو واغستو، مال دولت هم را نه واغستو. اوس د خپل دولت نه د خپلو خلکو نه مې دا غوښتنه ده باید له مونږ سره کومک وشي، مونږ لاسنیوی وشي او مونږ ته داسې زمینې برابرې شي چې مونږ د هغې څخه استفاده وکړو تر څو زموږ ژوند زندگی جوړه شي.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال هم د ګڼو ستونزو یادونه کوي او وایي د پاکستاني پولیسو له ویرې له خپلو کورونو نشي وتلی او آن د خپل اړتیا وړتو کې نشي رانیولی. په پندې کې میشتي یو افغاني نوري ازادي راډیو ته وویل
کور په کور ګرځي او موږ هم د کور نه بهر نه وځو او نه بازار ته تلې شو نه سودا پسې تلې شو. اقتصادي ستونزې مو هم ډېرې دي او دا ویره موږ سره هم ده چې دوی مونږ سي افغانستان ته مو ویلي نو هلته هم ژوند نشو کولای، بیرته تلې هم نشو او دلته دوی نه هم پټ ګرځو.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنولو پریکړه لدی وړاندې هم غنو نړیوالو بنسټونو او بیلابیلو هیوادونو غندلې، خو پاکستان لدی هیواده د بیا اسنادو کډوالو د ایستلو پاړه په خپل پریکړه ټینګار کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
یو شمیر افغان سوداګرو ویلي د دوی زرګونه کانټینرونه لتیرو نږدې درو میاشتو راهیسې د کراچۍ په بندر کې ولاړ دي او د پاکستان حکومت پرې بندیز لګولې. دوی ازادي راډیو ته ویل ډېری کانټینرونو کې داسې خوراکي توکي هم شته چې اوس خراب شوي او د استفادې وړ نه دي. د امرستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګاډي خونې یو مسول ویل د عمله هر ورځ افغان سوداګرو ته نږدې $1,000,000 زیان اوړي. په دې مسله کې تر ټولو تازه تحول دا دی چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونې د یو چارواکي خانجان الکوزی په خبره پاکستانی چارواکو موافقه کړې چې شاوخوا 3,500 دغه کانټینرونه د پخوا په څیر په بانکي ضمانت یا هم 10% مالیه باندې خلاصیږي او د پخوا په څیر بزي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرې چې بیلابیل سوداګریز توکي پکې دي لا هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې افغانستان ته ولېږدول شي. یو شمېر سوداګر چې یاد بندر کې سوداګریز مالونه بند پاتې دي ازادي راډیو ته وویل په یادو کانټینرونو کې داسې خوراکي توکي هم شته چې د تیرو 2 میاشتو په موده کې خراب شوي او اوس د استفادې وړ نه دي. انوار افغان زدران لهمدې ډلې سوداګرو څخه دی.
زما خپلم کانټینر په کیساري دي او د ډېرو دوستانو مرګرو د افغاني تجارانو ډېر کانټینر یې ساري تقریبا 3,400 کانټینر خوښه کې مالونه په پورت قاسم کې ولاړ دي راغلي دي. افغاني تجاران ډېر سخت پریشان دي خفه دي او نو پاکستان هیواد څخه مده هیله ده چې دوی په زړه طرزالعمل باندې دا کانټینر د اجازه ورکړي چې زرا شي ملک ته. سلام مالونه بده کې خوراکي مواد دي د خرابېږي او اکثر ځنې خراب شوي دي ځنې په خرابولو دي. دا ډېر تقریبا په میلیارډونو ډالر تاوان د افغاني تجارانو ته.
نو ما وړای وای په دې کانټینرونو کې غوړي تور چای شین چای او ځینې نور خوراکي توکي شته چې باید افغانستان ته راوړل شي. افغان سوداګر وای لېوی خو پر یادو کانټینرونو په یو نوم او بل نوم مالیا راځي او ترڅنګ یې د پاکستان حکومت ځینې سوداګری توکي تور لیست اچوي چې پر راواردولو یې بندیز دی. دوه تنه سوداګر نواب میرزای او واجی عزت الله
دوی د مالی په نوم لاسفي صدالت غواړي چې دا د نړیوالو ترانزیتي قوانین سرسار نه لګوي. زموږ تجارانو ته په لکونو نه په میلیونونو افغانۍ تاوان دی، ضرر دی او همدارنګه پاکستان ته هم په دې برخه کې تاوان شته ځکه چې دغه لارې هغه کوم ترانزیتي ټیک شي دوی اخلي هغه په اوس وخت کې ځای په ځای هغه کارونه ولاړ دي.
په دې کې داسې دي چې هر ورځ پر یو کنټینر باندې د $500 سنیولې بیا د $150 د $200 پورې پر دې باندې پر ډې هر ورځ جرمانه د خالي د کنټینر د پاکستان د پورټو غبی جلادی په دې کې تقریبا تخپل حساب ورته وکړ چې $1,000,000 په دې کې موږ ملي تجارانو موږ ولسته خساره رسیدل ده.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسول خانجان الکوزی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د سوداګرو د ستونزې تاییدوي.
facebook.com/azadiradio
بیا هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو مسلې باندې یو ریپورت لرو. دا چې د پاکستان په سند صوبې کې د راپورونو له مخې پاکستانی پولیس د بې اسنادو افغان کډوالو په نوم باندې هلته میشت ځایي پښتانه زوروي او بندې اچوي. له دې ډلې ځینو پښتنو میشتو د هغو سیمو خلکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په پولیس یې هر ورځ زوروي او لزګونه پښتانه اوس هم په بندونو کې پراته دي. اخو به د سند حکومت د کورونې چارو سرپرست وزیر د دغو پښتنو د څرګندونې رد کړې دي. جزئیات له کراچۍ د نیاز علي په ریپورت کې.
د کراچۍ ترڅنګ د سند په بیلابیلو سیمو کې میش پښتانه وای چې پولیس اوس هم د افغان کډوالو په نوم زوروي، تانو ته بوزي او پیسې ترې اخلي. د سند په حیدرآباد کې میش جان محمد خان د نومبر په 14مه مشال لیډیو ته ویلي په حیدرآباد، بدین، جامشورو او د سند په نورو سیمو کې هر ورځ په ګڼ شمیر کې پښتانه پولیسي پورته کوي.
په دې کې مومن دي، په دې کې کاکړ دي، ترین دي، اسګزي دي، اکاخیل دي، نورزي دي، په دې پېښور په کوټه کې او په سواد کې کم کومونه د مومندان دا مکس کومونه چې کم نفری دا ټول وړي دي په دې کې د جمشورو کوټرینا هم خلک وړي دي حیدرآباد شار نه خلک وړي دي لطیف آباد اردگرد سے کم علاقے دی حالانہ کیسا ورسرا بدن بدن علاقہ دا اغا زنائم خلق راوڑی دی
جان محمد خان زیادہ کڑی چالا پولیسو چارواکو سرا ڈپٹی کمشنرانو او نورو سرکاری چارواکو تہم وار پوار خطون استولی دی خطروسا پولیسو دا پختنو سرا ناروا چلن ندی ودرولی دا سن پا بیالا بیلو سیمو کی دا پختنو سرا روان چلن باندی بیا پختنخوا ملی عوامی گن عوامی نیشنل گن ترسنگ نورو گندنو او مدنی فعالو هم پا سن حکومت او پولیسو سختی نیوکی کړی دی د پختونخوا ملی عوامی ګوند د سن صوبه مشر سلیم خان ترین د نومبر په 14 مشال لیډیو ته وویل پولیس پختانه پورته کوي کاروبارونه بندوي او بیا د پلټنو په نوم 100 ورځې پټانو کې بند ساتل کیږي
په ټول سن کې چې کم ظلم جبر ناروا د پښتونخوا سره روانه ده د افغان کډوالو په بانه عام افغانان هم نشي بیا د هغه په اړه کې د خیبر پښتونخوا پښتانه د قبایل پښتانه د کوټ پښتانه د ټولو د لاسونو چولې دي ڈی سی حیدرآباد کمشنر حیدرآباد آر پی او حیدرآباد ڈی پی او حیدرآباد دی پښتانه ونی سي خداغه د نادرا د ویریفیکیشن عمل دومره ناکار دی چې وس پاکستانی پښتانه تقریبا نر وځي په سنټر کې بند په لاکپ کې بند شناختی کارډونه جمع سوي موبایلونه جمع سوي
سلیم خان ترین زیاته کړی چې د 1300 ورځې راهسي په حیدرآباد جام شروع او د سن په نورو سیمو کې ګڼ شمیر پښتانه پولیسو په دې تور پورته کړي چې تاسو به اسناد افغان کډوال یي سلیم خان وایي چې د ګون غړو یې په 1300 ورځو کې حیدرآباد جام شروع او نورو سیمو کې هغه پښتانه او قانوني اسناد لرونکو افغان کډوال د تانو ناره خوشی کړي چې پولیسو د بی اسناد افغانانو په نوم پورته کړي وو
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی خبرداري ورکړ چې غزه تړنګ له پراخې لوګې سره مخامخ ده د غیدارې پرون پنځمبه خبرداري ورکړ چې د غزه تقریبا ټول اوسیدونکو د خوړو مرستو ته اړتیا لري بلخو اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورت ورکړ چې پرون د سون موادو کموالی لکبل په ټول غزه کې د انټرنیټ او ټلیفون خدمات بند شول تفصیل په دغه رپورت کې
د خوړو نړیوال پروګرام اجرایی مدیر وایي په غزه کې د خوړو او اوبو ذخیره ختمه شوی او یوازې د اړتیا وړ لږ برخه مواد له سرحدونو غزه ته رسیږي ساندي مکن پرون په اعلامیه کې ویلي د ژمي د چټک راتګ ناخوندي او لګڼګونی د ډاکو په نازایونو او د پاکو اوبو کموالی له کبله ملکان له فوري لوګي سره مخامخ دي بلوري ته د فلسطینی کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو بل رئیس پرونو ویل دای په دې باور دی چې په غزه کې د ادارې د بشر دوستانه فعالیتونو د مخنیوي لپاره عمدي هڅې روانې دي د رويټرز خبري اجانس د راپور لمخې فلیپ لازارانی خبرداري ورکړی چې ادارې ممکن مجبور شي چې د سوان توکو د کموالی له کبله خپل چارې کاملا بند کړي د فلسطینی کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې چې په غزه تړنګ کې له څباندې اتله کې بي ځای شو سره مرسته کوي ویلي چې زیات خدمات لوړاندې بند شوې دي اسرائیل غزه ته د سوان توکو له لیکدولو سره مخالفت کړی او ویلي دي چې خای حماس ډله چې د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې له خوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی له دغه سوان توکو د پوځي اهدافو لپاره کار واخلي لازارانی خبرداري ورکړی چې سوان توکي وارد نشي خلک به دغه موادو د نشټوالي له کبله سا ورکړي په همدې حال کې اسوسییټډ پریس خبري اجانس د فلسطین د مخابراتي خدماتو د عمده شرکت په وینا راپور ورکړی چې د سوان توکو د کموالی له کبله په ټوله غزه کې لپرون راهیسې د انټرنیټ او ټلیفون خدمات بند شوې دي د دې ترڅنګ اسرائیلي ځواکونو پرون د دویم ورځې په مخه د غزه په شمال کې د حماس افراطي ډلې د نخود مندلو لپاره د الشفا په نوم د لوی رښتون تلاشي وکړه د غزواکونو داسې وسلې ننداره ته وړاندې کړي چې په وینا یې په یو ودانۍ کې پټ کړای شوې وي خو تر اوسه یې داسې شواهد نه دي وړاندې کړي چې د رښتون تر ودانۍ لاندې د حماس د سوق او ادارې د مرکز موجودیت ثابت کړي د حماس افراطي ډلې او د رښتون کارکونکو په دې اړه ادعاګانې رد کړې دي په غزه کې د روانې جګړې شپږونه یې پوره شوې اسرائیل د حماس افراطي ډلې په وړاندې وروسته له هغه حمله پیل کړې چې لومړی دغه ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په حمله سره لګ تر لګه 1200 کسان چې ډیره برخه ملکیانو ووجل او د نارینه او خزو او ماشومان په ګډونې 240 نور کسان يرغمل کړل. په غزا کې روغتیایي چارواکو ویلي چې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې څه باندې 1200 کسان وژل شوي چې 2/3 برخه یې خزي او ماشومان دي.
ل خبرونو ور اخوا
د برخه تمو بیا مخ راغلاست ويم ورزول اجمل اند د افغانستان په اړه د ویډیوزو مطبوعاتو تبصری اورو.
واشنگتن پوسټ رسپانډ له پاکستان څخه د استل شو افغان کډوالو په اړه یو ریپورت خپور کړی دی. د دې ریپورت په فایل کې خبريال په یو باراني ورځ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخمله دروازې د ستنیدونکو افغانانو کیسه کوي. د اجباري اخراج په یو لوی بهیر کې ستنیدونکو د افغانان چې خپل کورونه پاکستان کې پریخي زینوې هیڅ کله هغه جګړه سپله افغانستان نه دی لیدل چې مینده او پلرونه په کیسه کې دی. زینې بیا داسې ګڼي چې دوی ته خیه خارونه نه بلد ښکار شي چې دوی ترې د 2020 میلادي کال په اگست کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته وتلي. هغه خارونه چې اوس پکې موسیقي غږوله او ورېدل منه دي او نجونې خونځیو او ښځې پکې کارته نشتلې. خو د لیکوال په وینا کله چې دوی خپل بدل شوي هیواد ته ننوځي ډېر کډوال حیرانېږي. هلته هغه پوسټرونه لګیدلې چې راستنیدونکو افغان کډوالو ته په خپل وطن کې د ښه او هوسا ژوند هیله کوي. ټوپک پر غاړه طالب سرتیری ښکاری چې ستنیدونکو کډوالو ته خواړه ورکوي او یا په ګلانو د کډوالو ورسنیدل مانسي. ورسپانې په تورخم کې له ورسنیدونکو کډوالو سره نقدي مرستو او موقتی کمپونو ته اشاره کړې او وړاندې هغه اندېښنې راخلي چې افغانستان ته ستنیدونکو کډوال ورسره مخ دي. واشنگتن پوسټ د بشري حقوقو د ادارو په حواله وایي هغه افغانان چې له پاکستان څخه افغانستان ته استل کیږي د اندېښنې لپاره دلایل لري. ملګرو ملتونو د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ راوروسته د پوخانیو افغان پوځیانو او حکومتي کسانو تر 200 زیاتې بې محاکمې وژنې ثبت کړي. که څه هم طالب واکمنو دا ریپورټونه رد کړي خو د هغه کسانو لپاره د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې خوندیتوب یوه مهمه اندېښنه ده چې په پوخاني حکومت کې پوځي یا نورې حساسې دندې درلودې. ورسپانې په دې لیکنه کې همدارنګه د هغه ښځو او نجونو اندېښنې هم راخیستې چې افغانستان ته تر ستنېدو وروسته به د نورو افغان ښځو په څیر له کار او زده کړو بې برخې وي. په لیکنه کې همدارنګه افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او سرپناه د نشتوالي په شمول هغه ستونزې هم یادې شوې چې هم به ورسره د هېواد ته ورستن شوي کډوال مخ وي او هم به د افغانستان اوسني واکمن د دې کډوالو د ځای پر ځای کولو او سنبالولو په چاره کې ورسره مخ وي. نیویارک پوسټ رسپانې د طالبانو د سرتیرو پر هغې وی ویډیو لیکنه خپره کړې چې د کابل په کوڅو کې په رولر بلیډونو ګزمې کوي. دا ویډیو چې په کې د طالبانو د حکومت سرتیری په نظامی یونیفورمونو کې پر واټونو د وسلو سره د سکیټنګ په حال کې لیدل کیږي وروسته یې کې په ټولنیزو رسنیو کې ډېره پاملرنه وراړولې. رسپانه وایي په ویډیو کې د طالبانو سرتیری داسې ښکاري چې ماهر سکیټران دي. ټلګراف برتانوي ورسپانې هم په همدې اړه لیکنه کړې وای چې د کابل د امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران ورته تایید کړي چې دا ویډیو رښتینی ده او پکې ښکاریدونکي سرتیری د کورنیو چارو وزارت د امن نظام ساتونکي دي چې د خار په واټونو ګزمې کوي.
پرون هند له استرالیا نه د نړیوال جام نیمه پایلوبه وګټله. په دې ترتیب هند د پخنی سره پرون په هند کې د نړیوال جام په دویم نیمه پایلوبه کې استرالیا د جنوبی افریقا په وړاندې لوبه وګټله. په دې ترتیب استرالیا او هند د نړیوال جام پایلوبې ته ووتل چې یکشنبه تر سره کیږي. جزئیات له بختیار ساحل اورو.
Australia win the semi-final and make it through to their 8th World Cup final. د استرالیا کرکټ ملي لوبډلې په دوه مینیمه پایلوبه کې سویلي افریقا ته د درې وکټو په توپیر ماتې ورکړه او پایلوبې ته لار پیدا کړه. د کرکټ نړیوال جام دوه مینیمه پایلوبه د نومبر په 14 منټه د هندستان د کلکتې ښار په ایډن ګارډن لوبغالي کې تر سره شو چې استرالیا وګټله. د دې سیالۍ په چا سویلي افریقا ګټلې و او د توپوهنې پریکړه کړې و. یاد لوبډلې په لومړنیو شلو منډو خپل څلور مخکښ توپوهونکي له لاسه ورکړل، خو وروسته ورته ډیوډ میلر او هنری کلاسن اوږده ګرتیا وکړه چې هدف یې 214 لسوتور ساوه. میلر یو سلو یو او کلاسن بیا وڅل وخ منډي وکړي. د استرالیا لپاره په توپا چوره کې میچل سٹارک او پات کمنز درې درې،
ټریویس هیټ او جاش هازلیوډ بیا دوه دوه لوبغاړي وسوځول. د استرالیا د پیل توپ وهونکو ډیوډ وارنر او ټریویس هیټ د خپل توپ وهنې پاړۍ هم چټکه پیل کړه. یاد لوبغاړو په شپږ اورونو کې شپېته منډې کړې وې او بیا وارنر په نهه ویشت منډو وسوځېد. د سویلي افریقا ورو توپ اچونکو په منځنیو اورونو کې ښه توپ اچونه وکړه چې د استرالیا ول لوبغاړي وسوځول. خو د ټریویس هیټ د چټکو څلور شپېتو منډو پر